السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د لیندې 15مه د دسمبر 14مه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,300 نور له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې، د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیايي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې دشي. دغه ادارې نه دی ویلي چې د غشمیر افغانان په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي. په دایکندي کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندي لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل، دغه نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا، دغې نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالۍ شوې وه، خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواری میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره نورو پرتو سیمو ته سفر وکړي، کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي، ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس خبریال سره په خبرو کې وویل، ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی، باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي. د ایرنا د راپور له مخې، د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسیدلې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنۍ غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده. د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي، په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي. په بیانیه کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي. شکاري د تېرې اونۍ د 5مې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول. وروسته له هغې چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې یوې 20 کلنې ښځې مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ایران کې اعتراضونه پیل شول. او د هغو اوکراینیانو په اړه د یوې نوې سروې نتایج په برلین کې خپاره شول چې له خپل هیواد څخه جرمني ته کډه شوي. د سروې له مخې، له څه باندې 12,000 پوښتل شوو اوکراینیانو یوازې 6% ویلي غواړي د تل لپاره په جرمني کې پاتې شي. 12% نورو ویلي غواړي د یو څو کلونو لپاره په جرمني کې اوسي. د دې سروې 34% برخوالو ویلي په اوکراین کې تر جګړې وروسته غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خبرونه مو واوریدل. ور بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پرون په سپین بولدک چمن کې درنه جګړه وشوه. دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ټک ټوک نسته، داسې ماښام ځانو پر له ټک ټوک کودغونه کوم جنګ وو. په دې کې شل ټپیان، په دا شلو کې د څلورو حالات یعنې نازک وو.
له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مو د همدغې جګړې د اغېزو په ارتباط مرکه کړې.
دغه سي پیخي د دواړو خو ولسون باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسون اقتصاد وزپي.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې طالبان داخلي بې ځایه شوي له موقتي کمپونو باسي. د ناروې د کډوالو شورا هم ورته اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د بادغیس له لنډ مال کمپه شاوخوا 60,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي.
The expectation is that they will return.
La dugo be zaisu da talibanu da charwako tamada da chi pa da gawalat ki khulu asli imino tastanasi kho dui da je kar la para his chawal wasail na lari.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله. خو طالب چارواکي وایي
دا د اسلامي امارت د اوسني حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپلې غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي.
په کابل کې هم یوه سرپټې د کرکټ اکاډمي جوړه شوې.
دغه انډور اکاډمي ډېرې ځانګړتیاوې لري، د دې ګراس چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی، د دې وکټ چې کوم دی هغه د استرالیا میډ دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې او پکې ښکاري چې د پاکستانی ځواکونو عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دوهمه ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي، خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات شي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګیدلي دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان و چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځای اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لقبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا 40 تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته داسې ماشام ځانو پر ټک ټک کو دغونه ځانن کم جنگو په دې کې 40 ټپیان په دا شل کې د څلورو حالات یعنی نازک خطر سره مخ وو. اوس داس جنگ بریدلې دي. نو
په سپین بولدک هم د لښ تر لژه دوه ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نه خپل لوري ته او نه هم په سپین بولدک ملکیانو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو وبوسیمو کې پوسته جوړ کړي چې پاکستان یې مخنیوي کړي. د سپین بولدک یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې وو هغه هم دا ویلي وو شهیدان پاتې دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي، پر دا کورو، پر دا کلو، پر دا باندې یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دا ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدک کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لکمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1994 لمریز کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لکمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرونه وخت په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدک کې د پاکستاني سرتیر لخوا یو وار بیا د سوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواوو ته مرکوب لاوختي، او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څووم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلوالي شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسري اقدامات ترسره کړي. هلته یې پوستې جوړې کړي دي، اغزن تارونه تیر کړي دي، او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کوو دا یې ډېر زیات ستونزمن کړی دی، او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پارون کې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو. اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنیو چارواکو یا د اوسنی امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او دغه غلطه تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
که څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناست دي. د دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه رئیس چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزې دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پوښتنه پکار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي، او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپلو اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي، او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بیلو قید و شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنګ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي، او هلته میشتو ولسونه کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅ کله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي، او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخه باندې پارونکي اعمال ترسره کوي. په زیاده دې چې پاکستان بخنه غواړي، نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیرې ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري، او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سې پیښې د دواړو خواوو ولسونو باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي، او داسې ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خواوو ولسونو اقتصاد وځپي او بیا بیا دغه سې پیښې رامنځته کړي، لارې بندې کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي، او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس چې د چمن سپین بولدک د وروستۍ شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون وویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندیښنه وښوده چې د بادغیس له یوه کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نیل تردر تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
له دغو بې ځای سوو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمه دا ده چې په دغه ولایت کې خپلو اصلي مینو ته ستانه سي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ ډول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپلو ګاونډیانو سره ژوند کوي، یا یې په قلینو کې دننه یا هم اطرافو کې خیمې درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا کار د افغانستان په نورو برخو کې نه ترسره کیږي، ځکه وضعیت ډېر خراب دی او خلک په خپله خوښه نه بلکې بریه لخپل کورنو به ځای کیږي.
د ناروې د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي به ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنې لپاره بدیل لارې چارې موندل شوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر تیر ماښام پر ټویټر لیکلي د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د برغیس له یوه کم څخه د کورنیو بې ځایه شویو د اخراج په باب رسما څه نه دي ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس آزادي رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د هغه په وینا چارواکي دنده لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډېر اخراج شویو کسان نه د خپلو ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د شپېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.5 میلیونو ته رسېږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نورې ستونزې په افغانستان کې له خپلو اصلي مینو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شي.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وځنډوله. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولیږي او کنه په دې اړه وروسته پریکړه ځنډول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی اسوایل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوه هیوادونو اوسنی استازي کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د دسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استاذ اسوایل شاین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د وسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استاذولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. لبل پلاوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی دا ښکارا بې انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه.
زه فکر نکوم چې نړۍ ته دې دا مناسبه وي چې له څوګونی چلند سره داسې ډلې ته څوکۍ ورکړي چې هغه بشري حقونو، د ښځو حقونو، قومونو او د ټولنې نورو خلکو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
ملګرو ملتونو نیویارک ته د طالبانو د استازي استول ځکه ځنډولي چې طالبان د خپلې واکمنۍ رئیس په افغانستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. هغه څه چې طالبان نه مني او په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي. خو د دوی د واکمنۍ په 1400 کې شپږم ټولګي څخه پورته انجونی ښوونځي ته لتلو منع شوي دي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي، حجاب اغوستلو ته اړ شوي دي، له شرعي محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه لري، دوی تفریح پارکونو ته نشي تلی، په حمامونو او ورزشي کلبونو هم بندیز لګېدلی دی. هغه بندیزونه چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د اساسي شرطونو خلاف دي.
خبرونو ور آخوا.
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی بل نوریاس نوري واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ریلیف ویب خبرونې د افغانستان په بادغیس ولایت کې په سړه هوا کې له موقتي کمپونو د شاوخوا 40 زره افغانانو د بې ځایه کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ناروې د کډوالو شورا له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نورو بې ځایه شوو کسانو د بې ځایه کېدو بهیر تر هغو ودروي چې ورته د دوامداره اوسېدو بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان لپاره د دې شورا رئیس نیل ټرنر ویلي په افغانستان کې د یو بل سخت ژمي په ترڅ کې د طالبانو د چارواکو لخوا په بادغیس ولایت کې شاوخوا 40 زره بې ځایه شوي کسان له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. د هغه په خبره ډیری دغه کسان اوس د خوړلو لپاره څه نه لري چې خپل ماشومان پرې ماړه کړي، او په داسې حال کې چې د تودوخې درجه له 0 نه ښکته شوي د ګرم ساتلو لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. خغلی ترنر د بادغیس پر چارواکو غږ کړی چې دا باید ومني چې د خپلو خلکو په وړاندې مسؤلیت لري، او زیاته کړه چې دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې کورنۍ سرپناه ولري، او مخکې له دې چې نور خلک بې ځایه کوي باید وکول شي په خپله د هغوی ملاتړ وکړي. ریلیف ویب وړاندې لیکي په بادغیس کې د لسیزو جګړو او په وروستیو کې د وچکالۍ له امله په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ کړی شوي چې د مرکز قلاینه او په څنډو کې د خوندیتوب او بشري ملاتړ په هیله اړولي دي. دغو کورنیو د ژوند کولو لپاره یوه داسې لاره غوره کړې چې پر بشري مرستو او ورځني فزیکي کار دواړو متکی ده. د خبرونې په لیکنه چارواکو په دې ټینګار کړی چې دغه کورنۍ د بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنی او موقت هستوګنځایونه دي وران شي، خو ډیری دغه کورنۍ په خپلو کلیو کې کورونه نه لري، او اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام به هم دا ورته ډیره ستونزمنه وي چې هلته د ژوندي پاتې کېدو لپاره کارونه عمومي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي په تېرو څو اونیو کې نږدې 40 زره کسان له موقتي ځایونو ایستل شوي چې اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. له کاناډا خبرېدونکي تورنټو سن ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د صنایعي کمیټې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو له حکومت غوښتنه کړې چې هغه قوانین تعدیل کړي چې بشري مرستندوی ډله له دې منع کوي چې په افغانستان کې د بشري مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت په وړاندې اقدامات وکړي. تورنټو سن لیکي د نړیوال پراختیا وزیر هرجت ساجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ باید دا کار په ښه توګه ترسره کړو او په کار نه ده چې بیړه وکړو. د ورځپاڼې په لیکنه د بشرپالنې ډلې وایي چې د ګلوبال افیرس کاناډا په نوم دولتي ادارې ورته ویلي چې په افغانستان کې د شیانو پیرل یا د ځایونو په کرایه کول به طالبان ته د مالیې ورکولو سبب شي چې دا مسله به د کاناډا د جرمونو د قانون له مخې یوې ترهګرې ډلې ته د مرستې ورکولو په معنا وانګیرل شي. دغه مشوره له دې سره سره چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د سیستم د لنګېدو او په خوارځواکۍ د زیات شمېر ماشومانو د اخته کېدو په ګډون دا هېواد له بشري بحرانونو سره مخ دی ورکړل شوې. تورنټو سن لیکي په تېره جون میاشت کې د کاناډا د مشرانو جرګې یوې کمیټې دا موضوع راپورته کړه او څرګنده کړه چې نورو لویدیځو هېوادونو په 2021 میلادي کال د کابل له سقوط وروسته خپل قوانین تعدیل کړي یا یې مرستندویو ډلو ته معافیت ورکړی دی. خو د تورنټو سن په لیکنه خاغلی ساجان ویلی خای په دې اړه یو موافقه دراتلونکي کال تر پسرلی پورې ترلاسه شي چې د ورځپاڼې په لیکنه دا به هغه وخت وي چې طالبان پر افغانستان د بیا واکمنېدو دوه کلنۍ ته ورنږدې کېږي.
په کابل کې د کرکټ لپاره یو خصوصي سرپټه یا انډور اکیډمي پرانستل شوې. دغه اکیډمي چې د کابل په سید جمال الدین خارګوټي کې جوړه شوې شاوخوا یو لک امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی. جزئیات له بختیار سایل اورو.
په کابل کې د ایوبي کمپلیکس لوري دا ځل د کرکټ روزنې په پار انډور یا سرپټه کرکټ اکیډمي پرانستل شوه. دغه اکیډمي چې د کابل ښار په سید جمال الدین افغان خارګوټي کې جوړه شوې ده تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د یو شمېر لوبغاړو او کرکټ بورډ چارواکو په ګډون پرانستل شوه. د ایوبي کمپلیکس مشر عبدالطیف ایوبي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا اکیډمي د شاوخوا سل زره امریکایي ډالرو په لګښت نړیوالو معیارونو برابره جوړه شوې ده. خارل ایوبی د خپل خبرو په دوام کې داسې وایي
دغه انډور اکیډمي ډېرې ځنګړتیاوي لري. د دې گراس چکم دی چې کوم گراس کارپټ چې برابر شوی دا هغه د استرالیا میډ دی. د دې وکټ چکم دی هغه د استرالیا میډ دی. مقصد هغه لوبغاړي چې غواړي د استرالیا کنډیشن سره ځان برابر کړي پدې اکیډمۍ کې تمرین کول ورته ډېر اړین دي.
ایوبی زیاتوي چې په دې روزنیز اکیډمۍ کې د ټکنالوژۍ ځینې مهمې آلې لکه د توپاچونې او د چټک توپاچونکي د توپ د سرعت معلومولو ماشینونه هم نصب کړي دي. هغه د غرض وایي چې له دې اکیډمۍ سره جوخت د بدني روزنې یا فټنس مرکز پرانسته هم کړي ده. ښاغلی عبدالطیف ایوبی ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په دې اکیډمۍ کې د تمریناتو په خاطر د ورځې له درې وختونو استفاده کوي او موخه یې دا ده چې ګڼو لوبغاړو ته د لوبې دو زمینه مساعد شي. په کابل کې د ژمي پر رسیدو سره د کرکټ لوبغالو او سرخلاصو روزنځایونو دروازې تړل کیږي چې آن د وري یا حمل تر میاشتې پورې لوبغاړي له تمریناتو محروم وي. ایوبی په همدې تړاو په خپلو څرګندونو کې ویلي دي
کابل ژمی نسبت د نورو ولایتونو ته اوږد وي، نو همدا هدف هم زموږ وو چې د کابل لوبغاړي یا به نورو ولایتونو ته مسافر کېدل او یا به د تمریناتو نه محرومه کېدل. نو همدا وجه وه چې موږ دغه اقدام وکړو چې تر څو سرپټ اکیډمي جوړ کړو.
د ښاغلي ایوبی پټکو چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې په کابل کې د کرکټ په برخه کې شاوخوا څلور میلیونه ډالره پانګه چونه کړې ده چې په معیار برابر کرکټ لوبغالی، سرخلاصي اکیډمي او لوبغاړو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي چې د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې سلګونه ځوانان هره ورځ تمرینات ترسره کوي. نوموړی دا هم وایي چې لا یې له دې پانګه چونې کومه ګټه نه ده کړې، خو د خپلې علاقې له مخې غواړي چې افغانستان کرکټ زلاند وي او لوبغاړي د روزنې په برخه کې کوم ستونزه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري د کرکټ څارونکو په اند دغه اداره لا هم په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی، اکاډمۍ او نور امکانات نه لري. خو ځینو سوداګرو په پلازمینه کابل او نورو مهمو ولایتونو کې سلګونه زره ډالر پانګه چونه کړې چې هر ورځ پکې په سلګونو تنه ځوانان لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د محمد مرزا کټوازی په نوم یو بل سوداګر هم په کابل کې د کرکټ سرپټ اکاډمۍ جوړه کړې وه چې اوس مهال پکې لسګونه ځوانانو ته روزنه ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سپین بولدک چمن په ارتباط ځینو کسانو د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم کمنټونه لیکلي دي. لاغې ډلې مینا لیکلي د خبره چې د وطن ټوله بدبختي د پاکستان له لاسه ده. همدارنګ زیشان پتنګ لیکلی د افسوس خبره ده چې هر طرف ته پښتون افغان مري، پرنس جمال لیکلی هاسې نمایش دی خلکو ته د خلکو سترګو ته خاورې اچول دي. همدارنګه شرف الدین عادل لیکلی هغه د پکتیا خواته په پټان ولسوالۍ کې چې جنګ وشو بیا نو هنارا باندې کار راغلی و چې له دې جنګ نه بعد به څوک راځي. پرون په سپین بولدک چمن کې جګړه وشوه او دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې.